سلامونه اجمل اندیمه او د ازادي رادیو په دې مسپخنی خبرونه کې مو هرکلی کوم. د کابل په لویدیس کې څو شبي یا څو دقیقې مخکې د 214 ریپورت ورکړل شوی چې مرګ ژوبل هم لرلی ده. بلخوا د کرونا دریمه څپه افغانستان کې په چټکۍ خپریږي او پر روغتونونو یې فشار زیات کړی.
مرسر بده ارقام په لوړېدو کې دي او څومره چې ارقام لوړېږي هغومره
کرونا یوازې شمیرې نه لوړی بلکې پرله پسې د افغانانو ژوند اخلي.
طالبان غوښتل چې د نړۍ هغه شمیر
دا د افغانستان نامتو لرغونپو او د کابل پانتون استاد پوهان رسول باوري غو چې د کرونا له کبله تازه لنړی سترګې پټې کړي. نن د ماشومانو د کار پر ضد نړیواله ورځ ده او افغانستان کې دغه ماشومانو شمیر کم نه دی چې درانه کارونه کوي.
بدن می درد کوي، لاسونه می درد کوي، ملا می درد کوي، دا پښې می درد کوي، سترګې.
پر دې مسلو په تفصیلي ریپورټونو سربېره اوري چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په یو مرکه کې د امریکا سره په اړیکو غږیدلی او د امریکا د ولسمشرانو مقایسه یې کړې ده. نور ریپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. تاسو د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لو بجونه د مخام تر و بجو پوري په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په غنو خارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه واضح توګه اوریدل کیږي. وسم مخکې لدین چې ریپورتونه تور شو پام وکړي د دې سات خبرونو ته ل صالح محمد صالح یاورو دما تخنیکی همکار وای چې خبرونه چمتونه دي. وس چمتو شول مهرباني وکي قدرمن اوریدونکو مهرباني وکي د دې سات خبرونه واوري ورسته به نور ریپورتونه ترسو.
وګور او بدریس کی جګړه روان دي. په کندوز کې وسلوالو ته مرګ جوړ له اوشته دروسی ولسمشر نوې قانون توشيح کړ. پغور ولایت کې یو سرچینه تاییدوي چې تولک ولسوالي نن غرمه د وسلولو طالبانو لخوا نیول سوې ده. دغه سرچینه چې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم له شولو ډډه کوي وایي چې امنیتي ځواکونه د تولک د ولسوالۍ او امنیه قمندانۍ له ودانیو وتلي دي. خو د غور والي عبدالظاهر فیضزاده وایي چې په دې ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونه له طالبانو سره په جګړه بوخت دي.
جګړه لا هم روانه ده. د سالنګ په نوم یو پوسټه په مقاومت بوخته ده. د ولسوالۍ د لیوالو قمندان سره د سهار تر 3 بجو په تماس کې وم. د طالبانو له 3 تر 4 سپوري کسان وژل شوي. زموږ د شهیدانو شمیر هم 3 تر رسیدي.
تر دې مخکې د تولک ولسوال سلیمان یوسفی ازادي راډیو ته ویلي و چې طالبانو نونو سمنتی سرتیري وژلي او د ولسوالۍ بازار یې تیر شپنی ولې دی. بلخوا د بادغیس والی وای د مقر ولسوالی په سنگیاتاش سیمه کې د امنیتي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې تر لاسو زیات وسلوال طالبان وژل سوي او څلور تنه نور ټپیان سوي دي. حسام الدین شمس ازادي راډیو ته ویل په سیمه کې له تیر شپې جګړه روانه ده او لنن سهار د ملي اردو له یو کم سره اړیکې پرې سوي دي. بلخوا یوې سرچینې د نوم نشولو په شرط ویلي چې شاوخوا 200 سرتیري له کومې نشته پرته طالبانو ته تسلیم سوي دي. د طالبانو یو ویان قاری یوسف احمدي ادعا کړې چې په ګونو سرتیری له وسلو او مهماتو سره یو ځای دوی ته وراغشت دي. د دې خبرې نور سرچینو نه دی تایید کړي. په خو د کابل په دشتي برچی کې هم نن د 14 خبر ورکول سوی دی. د دې خبر نور جزئیات نه دی ورکول سوی. ګڼو چارواکو او شخصیتونو د کابل پوهنتون د استاد او د معاصر پیژندل سوی لرغونپو پوهان محمد رسول باوري پر مړینه خواشینی وښوده. پوهان باوري شاوخوا څلور کاله د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال وو. د دې وزارت ویان صابر مومند د هغه د هڅو په اړه وویل.
پوهان باوري د ماموریت پر مهال باندې په هیواد کې بشمیره بدی ورغول شوې تاریخي آثار راوستل شول او په ملي موزیم کې نندارې ته کې خودل شول.
د څلور شپېته کلن باوري شاوخوا شپاړس کتابونه په پښتو، دری او نورو ژبو خپاره سوي دي. ولسمشر محمد اشرف غني په یو اعلامیه کې ویلي چې ارواښاد باوري په زرګونو مواصلان روزلي او د لرغونپوهنې په برخه کې زیات خدمتونه کړي دي. د ملي مصالحې علي شورا مشر عبدالله عبدالله، د بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر، نورو چارواکو او فرهنګ پالو د رسول باوري مړینه یوه ځای ابللې او د هغه له کورنۍ سره یې خواخوږي شولې ده. د چین حکومت له افغانستان سره د 1500 طبي وسایلو مرسته وکړه. په چین کې د افغانستان سفیر احمد جاوید قایم ازادي راډیو ته وویل ډیری دغه وسایل په اوسنیو شرایطو کې چې کورونا اوبا اوش ته رسېدلې د عاجلو خدماتو لپاره پکارېږي.
په دې کې وینټیلاتورونه، مونیټورونه، د زړه ماشینونه او داسې نور وسایل شامل دي. دا وسایل بیګا موږ د آریانا هوایی افغان شرکت له لارې د شینجیانګ څخه اورومچی څخه کابل ته انتقال کړه او بیګا نه وخته کابل ته ورسېدل.
چین په وروستیو کې له افغانستان سره د کورونا ضد ولکه ډوزه واکسین مرسته وکړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه قانون توشیح کړ چې د امنیتي ځواکونو یا دوی د خپلوانو د شخصي اطلاعاتو پر افشا کولو جریمه لګوي. دغه اقدام د اداري فساد د قضیو د رسوایی او روسي چارواکو سره د حساب کتاب د حدسو مخانی ولای سي. په زرګونو کاناډایي وګړو د لاري په ذریعه د یوې مسلمانې کورنۍ د څلورو وژل سویو غړو د یاد په درناوي پرون د اونتاریو ښار په لندن کې لاریون وکړ. لاریون له هغه څلور لارې پیل سو چې د یوې لارې چلوونکي پکې تیر یک شنبه د یوې کورنۍ څلور غړي لاندې کړل. د کاناډا پولیس وایي لارې موټر د یوه شل کلن مشکوک کس ناتالین ویلتمن لخوا چلول کېده او دغه کسان یې له پلان سره سم په لوی لاس د کرکې د انګیزې له مخې مړې کړي دي. دغه مشکوک کس د قتل په څلورو طرحه سوي مواردو تورن سوی چې په عمري بند محکومېدلی سي. په پیښه کې سلمان افضل، د هغه میرمنه مدیحه سلمان، د افضل مور او 15 کلن لور یې چې له سړک څخه تیرېدلو ته انتظار وو ووژل سول. په پام کې ده د دوی مړي نن خاورو ته وسپارل سي. په پیښه کې د سلمان افضل نه کلن زوی فایز افضل ټپي سوی دی. دغه کورنۍ په 2000 کال کې له پاکستان څخه کاناډا ته کډواله سوې وه. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت یا پینټاګان پرون له اوکراین سره د نوې پوځي مرستې اعلان وکړ. دغه وزارت ویل چې د 150 میلیون ډالرو په ارزښت د مالي مرستو دغه بسته به د اوکراینی ځواکونو د اجراتو، سوق او ادارې او د موقعیت د خبرتیا په اړه وړتیا زیاته کړي. وزارت وایي په دغو مرستو کې د توپونو ضد رادار، د ارتباطاتو وسایل، برېښنایي وسایل، د بې پیلوټ الوتکو ضد سیسټمونه او پوځي روزنه شامله ده. د امریکا متحده ایالاتونو له 2014 کال راهیسې له اوکراین سره د 2.5 میلیارد ډالرو په ارزښت امنیتي مرسته کړې ده. د روسیې ولسمشر وایي د امریکا له متحده ایالاتونو سره د روسیې اړیکې تر ټولو ټیټې سطحې ته رسېدلې. ولادیمیر پوتین دا خبره له NBC تلویزیوني شبکې سره په هغه مرکه کې کړې چې پرون خپره سوه. د روسیې ولسمشر په مرکه کې ویلي موږ له امریکا سره دوه اړخیزې اړیکې لرو خو په وروستیو کلونو کې تر ټولو ټیټې سطحې ته رسېدلې دي.
خبرنامه ازادي رادیو نو اوریدل. تفصیلی تاسو د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو .com کې هر وخت او هر کله چې غواړئ کتلی شئ. لکه مخکې مو چې ویل نن د کابل ښار لویدیز د 214 شاهد و چې مرګ شو بلایم اړولې ده. همدا اوس را سره له کابل نه زما همکار په تماس کې دی. خبرونه ته ستړی مشي، دغه چاودنې ویل کېږي چې د کابل په لویدیز کې په دوو ټونس موټرونو شوي دي. نور جزئیات څه دي تاسو سره او د تلفاتو د شمیر په اړه څه معلومات لري؟
مانه صاحب، د کابل پولیس وایي چې نن ماسپښین 2:55 د کابل د دیارلسمې ناحیه او همدا شن په همدې مهال په شپږمه ناحیه کې په دوو ټونس ډوله موټرو چاودنې شوې دي. د کابل امنیت قمندانۍ بیان بصیر مجاهد رسنۍ ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې د پیخو د نویت او د اوختو تلفاتو په اړه پلاتن روان دي. خو نه تایید شوی راپور نه وایي چې په دغه دواړو چاودنو کې تر اوسه 15 ملکیان وژل شوي او ځینې نور ټپیان دي. د کابل امنیت قمندانۍ تر اوسه پورې دغه راپور نه دی تایید کړی. د یو بل خبر له مخې د کابل پولیسو بل ویان فردوس فرامرز ویلي دي چې تیر شپه ناوخته د بغمان ولسوالۍ د ارغندې په سیمه کې بېګا شپه ناوخته 15 تنه چې له خپلو کورنیو سره واده ته تللي وو د طالبانو له لوري له موټر څخه سیبي او بیا وژل دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په کابل کې وژنې او چاودنې، البته په موټرو کې چاودنې زیاتې شوې دي. د دغو پیښو تر ټولو تازه بیګاش په د کارتیناو په سیمه کې په خلکو باندې بریدو چې د کابل د امنیت قمندانۍ وایي دوه تنه پکې وژل شوي او درې هم ټپیان دي. تېرې اونۍ هم لکنن چې کومې پیښې رامنځته شوې دي، ته ورته پیښو کې د یوې خبریالې په ګډون 15 کسان په موټرو کې د چسپکي ماینونو د چاودنو له امله مړه شوي وو. په دې اړه وروسته چې جزئیات راځي له اوریدونکو سره به شریکو.
مننه کول تاسو نه دوستانو و موریدل چې د کابل په لویدیس کې دوه پرله پسې چاودنو ملکیانو ته مرګ ژوب لاړولې ده. تیر شپه هم په کابل ښار یوه بله څنډه کې 15 تنه چې له یو واده څخه روان و د ناصرګند وسلوالو لخوا تختول شوي او وژل شوي دي، چې حکومتي چارواکي مسولیت پر طالبانو اچوي او طالبانو یې په اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو لوونه ترو
یوازې نام نه دی چې د کابل او د افغانستان د نورو ولایتونو او خارونو د خلکو شوبن غواخي، بلکې په ورستوي کې دغلته د کرونا وایرس ترې مڅپام په چټکی خبريږي او د افغانستان په روغتیايي سیستم چې لاله مخه کمزورې دي فشار یې زیات کړی دی. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو.
افغانستان او د کورونا او بعد د دریمې څپې غواخ د امیر روغتیا وزارت د دې غواخ لکبله په ټول روغتیايي سیستم د بد اغیزې خبر ورکوي. د امیر روغتیا سرپرست وزیر وحید مجروح په خپل رسمي فیسبوک باندې لیکلي اوس مال دوی د تیر شلو کلونو تر ټولو ناوړه حالت تجربه کوي. د دې وزارت مسؤلان وایي ډېر احتمال شته چې روانه اونۍ دوی د دریمې څپې د ګراف لوړې کچې ته ورسیږي. د امیر روغتیا وزارت د وایان مرسیال میروای سالیزی ازادي راډیو ته وویل
لکه څنګه چې د مخکې ګراف ته ګورو مرستر بلې ارقام په لوړېدو کې دي او څومره چې ارقام لوړېږي موومره د وخیمو ناروغانو فیصدي هم لوړېږي. ورسره اوس موږ په روغتیايي مرکز باندې ناروغانو لوړې دربار هم لري. نو د اوس لپاره موږ ورو د مثبت پیښو ګراف ته چې ګورو موږ پیک پاته ورنږدې کېدونکي یعنی لوړې څوکې ته ورستر بلې
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت داسې مهال د بد وضعیت په اړه خبرداري ورکوي چې لاله وړاندې په دې هیواد کې د اکسیجن د کمی غږ پورته شوی. خو دغه وزارت وایي یونیسف پرون د اکسیجن د تولید لس دستګاوې ورسپارلې دي چې په فعالېدو سره به یې تر یوه حده دا ستونزه حل شي. د اکسیجن د تولید دا لس دستګاوې د ولایتونو لپاره ځانګړې شوي، خو تر ډېره د اکسیجن د کمی ستونزه په کابل کې مطرح ده. لدې سره په خوا کې افغان حکومت د کورونا د ګواښ د کمیدو لکبل د محدودیتونو پر اخیده هم پیل کړي. سر لننه په ټول هیواد کې خوونیز او تحصیلي ادارې د ودونو تالارونه، هوټلونه، حمامونه، ورزشي کلبونه او نور بندي تر دې چې دا محدودیت پر زندانونو هم شته او د ادارې له ټولو هغو کسانو چې لبنديانو سره ګوري وخت چې تر دوه اونیو د خپل بنديانو پښتنې ته ورنشي. د زندانونو چارو د سمون ادارې ویان سفی الله جلالزی ازادي رادیو ته وویل
د زندانونو چارو د سمون ادارې رهبری د هواد د ټولو زندانونو د پرسونل او بنديانو په منځ کې د کووید 19 ویروس د پراختیا د مخنیوي په مخه تر بلې خبرتیا د پایوازانو له منلو بخنه غوړي.
خو جمهور رئیس غنی بیانن په ارګ کې ویلي افغانانو د کورونا او بعد د دریمې څپې پر وړاندې خپل ورتیا او توان وخود. خغل غنی چې د چین لخوا د 2012 واکسینو د مرستې رسیدو په مناسبت یې جوړ شوې غونډې ته خبرې کولې ویلي د هیواد روغتیايي سکتور د کورونا د دویمې څپې په پرتله ښه شوی دی. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت رسمي شمیرې ښیي چې تیرو څلور ساعتونو کې د کووېډ 19 ناروغۍ له امله د مړینې تر ټولو لوړ شمیر چې 18 تنه کېږي ثبت شوی دی. خو پر دې ناروغۍ د نویو اخته شویو په شمیر کې د تیرو څو ورځو په پرتله لږ څه کموالی راغلی او د هغو 3,342 تنو له ډلې چې د کورونا معاینه یې کړي د 903 تنو پایله یې مثبت راوتي. په دې سره په ټول افغانستان کې په کورونا د اخته شویو رسمي شمیر 9,818 تنو ته ورسید چې له دې 3,520 تنه مړه شوي دي.
د کرونا له کبله د ناروغ کیدو او همدارنګه مړینو سلسله په افغانستان کې روانه ده. د افغانستان پیژندل شوی لرغونپو او لیکوال پوهان محمد رسول باوري هم د ریپورتونو لمخې د کرونا په ناروغي باندې ومړ. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت تایید کړی چې خغلې باوري ل نړۍ سترګې پټې کړې. افغان فرهنګیانو د نوموړي مړینه یو ستره علمي او فرهنګي ځای بللې. نور په دې ریپورت کې
د افغانستان مشهور لرغونپو د پوهنتون استاد او د دې هیواد د اطلاعات او فرهنګ وزارت مخکنی مرستیال پوهن محمد رسول باوري د 68 کلنۍ په عمر ومړ. افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نوموړي مړینه تاییدوي او وایي چې خغلې باوري په کویت 19 ناروغي اخته وو. د دې وزارت ویان محمد صابر مومند ازادي رادیو ته وویل
پوهن باوري د افغانستان د فرهنګ او هنر په برخه کې چې شاوخوا څلور کاله رسمي دنده د فرهنګي موین په توګه تر سره کړه، نستړی کیدونکې حالې ځلې وکړې. هغه د تاریخي ابداتو، لرغونو سیمو او همدارنګه د هیواد د فرهنګي ودې لپاره بې ساري خدمتونه وکړل. د پوهن باوري د ماموریت پر مهال باندې په هیواد کې بشمیر ابدي ورغول شوې تاریخي آثار راو استل شول او په ملي موزیم کې نندارې ته کې خودل شول.
خو خغلی مومن په دې اړه ډیر جزئیات ورنکړل چې نو وړه چیرې او کله وفات شوی. پوهان محمد رسول باوري د افغانستان لمطرح او فرهنګي څیرو څخه مخکې د پوهنې وزارت په نصاب برخه کې کار کړي او ګڼ تدریسي کتابونه یې لیکلي دي. نو وړه د لرغون پوهنې په برخه کې هم ګڼ آثار لري. افغان فرهنګیان د پوهان باوري مړینه د افغانستان لپاره یو ستر علمي او فرهنګي ځای بولي. د کلید ګروپ مخکې غړی ژورنالیست او لیکوال صدیق الله بدر
استاد هم په پښتو او هم په دری ژبه د لغون پیژندنې په اړه آثار لیکلي وو. استاد په انګلیسي او هالنډي ژبو هم د افغانستان د لغون پیژندنې په اړه ځینې آثار لیکلي او لګیاو په دې ورستیو کې چې هغه کتاب د چاپ لپاره چمتو کړی. د استاد پوهان محمد رسول باوري غوندې چیرې او شخصیتونه به ډیر کم را پیدا شي چې د افغانستان د لرغونتیا په اړه څېړنې او سپړنې وکړي.
د یادونې دا چې تر خغلی باوري درې ورځې مخکې له تیرې چهارشنبې پورس په افغانستان کې د کانکور ازموینې ته د چمتووالي مشهور استاد نظر زلمی هم د کویټ 19 ناروغي لامل ژوند بایللی وو. دا په تیرو څو ورځو کې دویم علمي سټه ده چې د کورونا وایروس لامل نړیږي. کورونا وایروس تیر کال هم په افغانستان کې یو شمېر فرهنګیانو ژوند واخیست چې هغه مهال د ځینو کورنیو دا خبره تایید خود ځینو پټه کړه.
ډاکټر محمد نعیم خوشدلیما د زړه د ناروغي او متخصص کرونا یو وژونکې ناروغي ده. هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه موځي. که چیرې ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلي او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسئ. لاسونه د ورځې څو ځلې په اوبو او صابون پریمینځئ. د تازه میوه او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلي. که چیرې ټوخی، تبه او نفس تنګي لرئ نو حتما صحي مرکز ته مراجعه وکړئ.
نن د جون 12مه د ماشومان د کار د مخنیوي نړیواله ورځ د ورسته په خبرونه کې په دې اړه یو تفصيلي ریپورت لرو. خو وس یو بل موضوع اخلو او هغه دا چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د افغانستان ساتنه د افغانانو دایمي مکلفیت دی او بل هر وخت زیات د هوایي ډګرونو د ساتنې په ګډون د دې مکلفیت جوګه شوی. د دې شورا وایاند د سه شنبه په ورځ رسنۍ ته په یوستولي پیغام کې د خبري په داسې محل کې کړی دی چې په ورستوي کې د کابل د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د امنیت د ساتلو په موضوع باندې یو شمیر بحثونه راپورته شوی دي. نور حال په دې ریپورت کې
ورسته له هغه چې ترکیه په پلازمینه کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایی ډګر د امنیت ساتنې ټټر وواه. د افغانستان د ملي امنیت شورا وای افغانان د خپل خاورې ساتنې د دائمي مکلفیت جوګه سوي دي. د دغه شورا بیان رحمت الله اندل د شنبه په ورځ رسنۍ ته پاستولي ویډیو پیغام کې ویلي دي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب په دې اړه د انتقال پروسې له قومندان د ناټو له ملکی استازي او نورو چارواکو سره په لیدنه کې ویلي دي چې هوایی ډګرونه به له نړیوالو معیارونو سره سم فعال پاتې کیږي.
هوایی میدانونه به له نړیوالو معیارونو سره سم فعال پاتې کیږي. د ملي امنیت سلاحکار د انتقال د پروسې دا برخه هم له نږدې څاري. وړمه ورځ د حامد کرزي نړیوال هوایی ډګر ته لاړ. هلته یې د انتقال د ګډې قومندانۍ د قومندان جنرال دیدریک، د ناټو د ملکی سفیر او لوی استازي او دغه راز د ترکیې د نظامي قومندان په حضور کې د دغه هوایی میدان د امنیتي خدمتونو ارزونه وکړه او وی کتل. افغانستان زموږ دی او ساتنه یې زموږ دایمي مکلفیت دی. دا مهال افغانان تر بل هر وخت د دې مکلفیت ته ادا کولو جوګه شوي دي.
دا په داس حال کې ده چې د ترکیې دفاع وزیر ویلي که متحدین یې د سیاسي، مالی او لوجستیکي ملاتړ ژمنه وکړي، یو شمیر ترکی پوځیان به د افغانستان پلازمینه کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د امنیت ساتلو لپاره پاتې سي. نوموړي د څرګندونې له یاد هوایي ډګر د ترکی پوځیانو د وتلو او یا پاتې کېدو په تړاو تر څو اونۍ یو بحث او خبرو اترو وروسته تېره اونۍ په خپل اونیز بحث کې وکړې. دا مهال د کابل نړیوال هوایي ډګر کې 2000 ترکی پوځیان میشت دي او دم ګړی هم د ځینو امنیتي چارو مسؤلیت په غاړه لري. طالبانو بیا په یو تازه اعلامیه کې ویلي دي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شتون تر هر نامه لاندې چې وي او د هر هیواد اړوند چې وي افغان ولس او دوی ته د منلو نه دي. په اعلامیه کې ټینګار شوی چې د افغانستان لویش لویش خاوره هوایي ډګرونه په هیواد کې د بهرنیو سفارتونو او ډیپلوماټیکو نمایندګیو امنیت ساتل د افغانانو مسؤلیت دی. د طالبانو په اعلامیه کې دا هم راغلی هیڅوک د هم په افغانستان کې د نظامی او یا امنیتي حضور ساتلو هیله نه کوي او نه هم باید داسې ګام پورته کړي چې په نتیجه کې د ولسونو او هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې کیږي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اراده زبدیر نه خوشوم چې ګډون نه پکې کوي.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
سموګه ګلاس د رادیو ناوړې د جوندو لسمه د ماشومان د کار د مخریبي نړیواله ورسته. افغانستان په جنوبی آسیا کې یو لاغه هیوادونه دی چې له 1 میلیون زیات ماشومان یې درانه کارونه کوي. جګړه او بیوزلی هغه لاملونه دي چې ګڼ ماشومان یې کار کولو ته مجبور کړي دي. که څه هم د ماشومانو لخوا د درنو کارونو د مخنیوي لپاره په دولتي او غیر دولتي کچه یو شمیر کارونه شوي، خو داسې ښکاري چې هغه ډول چې اړینه ده تر اوسه پورې پایله نه ده ورکړې او دا مهال د هغه ماشومانو شمیر چې په درنو کارونو بوختي او له خونځو یو زده کړو پاتې دي په زیاتې دوده. په دې ریپورت کې په افغانستان کې د ماشومان لخوا د کار کولو او د مخنیوي لارو چارو ته کتنه شوې.
زه دا درنه اوس په نشان پورته کوم ماشام بیا ما بدن داس زیر.
نور الله 12 کلن دی. هغه د کندهار په کابل دروازه کې د لویو موټرو د جوړونې په یو کارخونه کې کار کوي. چیرې چې د وزن څو برابر درنې وسپنی خکته پورته کی وای ککار و نکړي سبه خوري
بدن می درد کی لسن می درد کی ملان درد کی دا سیم درد کی ستړي سم نو خوته اړیو خو مسکینان یو ډوډۍ نه شانلو.
دا د زورګونو هغه ماشومان یو بیلګه چې د افغانستان په ګډ ګډ کې درانده کارونه کوي. دوی ډیرې د کورنۍ سرپرستان دي. شفیع الله نه کلاندی او د کابل په وڅنډه کې د ترکانۍ په یو دکان کې کار کوي. لده نه یوازې خوانځي پاتې بلکې د خپل کوچنیتوب پر ټولو امیدونو یې خاورې اړولې او لوی هیلې دومره ده چې تر ماخام خپل کورنۍ ته یو ګولې ډوډۍ پیدا کړي.
زه کار ونه کړم امکان نه لري. د کورنۍ توان مې ډیر کم دی. ما باید په دې عمر کې زده کړه کړې وای نه دا چې درانده او سخت کارونه وکړم.
د افغانستان له ماشومانو د ملاتړ قانون درون یا شقه کار هغه بولی چې کولی د ماشوم په بدني یا ذهني ودی ناوړه اغیز وکړي. د دې قانون د نهم فصل په 28مه ماده کې د کار د قانون له حکم سره سم فزیکی درانده روغتیا ته ځان رسون کی او ترجمه کې لاندې کارونو ته د تنقیو ځوانانو ګمارنه منع ګرځول شوی او سرغړونکو ته د قانون لمخې د مجازات حکم شوی. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت رسمي شمیرې ښیي چې په ټول وطن کې 1.2 میلیون ماشومان په بیلابیلو درندو کارونو بوخت دي. د دې وزارت ویان عبدالفتاح احمدزی ازادي راډیو ته وویل د کار نړیوال سازمان له هغو هیوادونو چې ماشومان پکې درانده کارونه کوي غوښتي څو تر 2015 کال پورې پر ماشومانو د درندو کارونو بشپړ مخنیوی وکړي.
د افغانستان حکومت نړیوال ټولنه په ټوله کې مختلف ادارې په دې برخه کې له موږ سره همغږي دي او موږ هڅه هم داسې وکړو چې ونیو له مختلفو لارو چارو نه په استفاده سره د دوی لپاره د امارو یا د شمیرو ټیټوالی باید ولرو.
د اقتصادي چارو کارپوهان جګړه، خراب اقتصادي وضعیت او بیوزلي هغه لاملونه بولي چې ماشومان کار کولو ته مجبور کړي. شنون کې شعیب رحیم ازادي راډیو ته وویل
دا د دې باعث شي چې تعلیم او صحت او بعضی نور امکانات چې دي هغه د لومړي توبونو نه ورزي او بل اخر موږ تاسو شاهد یو چې هغه ماشومان چې باید په مکتبونو کې وای په مدرسو کې وای خوشوند کړای وای هغه په بازارونو کې موږ تاسو ګورو چې شاخه کارونه کې پخت.
افغانستان کې د ماشومانو د کار د مخنیوي لپاره په دولتي او غیر دولتي کچه یو شمیر کارونه شوي خود امکاناتو او بودیجې وستونزو لکبل ډیر محدود دي ځکه ای د پام وړ پایله نه دا ورکړي. خو سره لدی د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وای حکومت د کار نړیوال سازمان د کارګرو ټولنه او د سوداګرۍ خونه په دې هڅه کې ده چې د ماشومانو د کار مخاوني سي. د دې وزارت وایان عبدالفتاح احمدزی ازادي رادیو ته وویل
مونږ تر ټولو لوی او مهمه برنامه ده چې هغه ماشومان د پالیسي کوي سرپرستان خپل کور کې نه لري او غیر روزنتونونو ته باید منتخب سي او په غزه کې له دوی نه ساتنه وسی او همدارنګه هغه سنت سرپرست لري د هغه لپاره د فنی او حرفوي زده کړو موضوع به تر نظر لاندې ده صفنیم هر فیز دکری ورته ورکوي چې تر څو پر دې خپل د دې هغه ورته پیدا کی چې خپل خزان ته یو مړی ډوډۍ خپل ماشومان ته مړی ډوډۍ را پیدا کولی وسی.
ملګری ملتونه وایي په نړۍ کې لسو ماشومانو نګدی یو یې کار کوي. دا سازمان خبرداري ورکوي چې په دې سره د ټول نسل روغتیا خونې او روزنې او خراتون کې لګوه سره مخامخ ده. دا خبرداري ملګرو ملتونو په هغه راپور کې ورکړی دی چې د ماشومانو د کار پاړه په هر څلورو کلونو کې یو ځل خبريږي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مؤسسي یا یونیسف او د کار نړیوال سازمان په خپل ګډ راپور کې لیکلي په نړۍ کې د هغو ماشومانو شمیر چې کار کوي 1.6 میلیون ته لوړ شوی چې دا شمیره په تیرو څلورو کلونو کې 8 میلیونه او 4 لک تنه زیاته شوې ده.
هر تصویر کې زر خبرې شته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی azadiweb@rferl.org.
اوس هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې زموږ همکارانو او خبريالانو د یو شمیر هغه ماشومانو حال پختلی دی چې د محل په کارونو بوختي. د زینو افغان ماشومانو یا د زینو کارګرو افغان ماشومانو څرګندونه اورو.
زه میرویس هم د خانکی سیمې ما وسر مجرتي په تولک پرتی شینرلې مشکنانی وته لیر غلې ما په دې سیمه کې نیشو نیش په سلره مې ولې دی دا بیا ورته کې شته لیر غلې دا نن مدوم نیش دغه بو وخت دی دا چې ټولوی دا کدار موټر کلی دا زه یا دا ډیر لسکاله به ما دا لیر غلی نو خو شینر لڅوک مکتب ولتم په خپل کور سره موالي هغه طالبان باندې کې وته لیر مجلسوي بو چون دا نو مجبور یا ټولو مجبور یی چې مجبور نه ان سره څه کیچ ټولی
ته شر دې ما پلان مړ دې مې په ځکه مکتب نشم ورغړو چې مکتب مشته کوم چور کې مرزا ګاډي چلوم ځم مش کور چلوم ورور جانا ورغړ چې کوم حکومت مشته مکتب جوړ کې
زدل نو آی کار کوم مکتب نه دی وین مدرسې درس مې نه دی وین په نه یک په وزر شاګردم یا مړ دې په جنگ کې والا خدا جنگونه دی وای نو خو مرز را برسوي نه دی مکتب نشته مدرسې نشته
ابراهیم
دغه د مکتب بسې چې په غاړه د الکان په دې کې د مکتب کتابونه چې تاسو شپ کې شي
ما د بوټو رنگونه
څو وخت کې شي دارن کار کوي
دا مې یو کال کې
بلار دې شي کې ورونه دې شي کې
ورونه نه لرم بلار مې کړو چې ونی کړ
نوم مې شپه ولاد مرول وسیدین کې ما لار نن نقشانی کارت پرو دې پمړای در دې او مونږه قټالې دې استلو مونږه غوړ چې دې وړو شان سکول تلار شو دا سار شي او ما خام شو مونږه کمپیوټر درانه درانه چې لا شو خوب نه راځي دې د سټریو چې ته یې لګی ټوک مې نور نشته دې او دا ټول کور ما تر په غاړه دې زم وطن له خدمت تو کوم ازو د قلاسی د ټالی رو واسم څوک غریبی ده
نو مې د کلاد او ټاپور دوله سوالې ما او پټل کې شاګردي کوي چې شهر اخی او کوټه ورغلو خې مو خو له انځدا لار مشهور دوی ما د وکاسان کور کې لرو څوک د غاټي وړې نشته
دوستانو څلور نیمه بجې شوې ور بیا په مو کې د افغانستان سیمه ونړي د مهمو خبرونو سرټکو ته لسالي محمد سالي اورو
پغور ولایت کې و سرچینه تاییدوي چې تولک ولسوالي نن غرمه د وسلوالو طالبانو لخوا نیول سوې ده خو د غور والی وایي چې په دې ولسوالي کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده د بدغیس والی وایي د مقر ولسوالي په سنگیاتش سیمې کې د امنیتي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې تر لاسو زیات وسلوال طالبان وژل سوي دي د کابل په دشت برچی سیمه کې د چاودنو خبر ورکول شوی د مرګ جوبلې په اړه تر اوسه څه نه دی ویل سوي ګڼو چارواکو او شخصیتونو د کابل پوهنتون د استاد او د پیژندل سوي لرغون پوهن محمد رسول باوري پر مړینه خوشینی وشوده د چین حکومت له افغانستان سره د 1500 طبي وسایلو مرسته وکړه د روسي ولسمشر وای د امریکا له متحده ایالاتونو سره د روسي اړیکې تر ټولو ټیټي سطحې ته رسیدلې دي د روسي ولسمشر هغه قانون توشیح کړ چې د امنیتي ځواکونو یا د دوی د خپلوانو د شخصي اطلاعاتو پر افشا کولو جریمه لګوي
اوس هم مخکې له دینه چې دوه ونیس پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څنګه درته وړاندې شي پام وکړئ د دې سات څو سپورتي خبرونو ته
د سپورت ورځنۍ هنداره
تکل شوی چې د فوټبال د آسیا د ملتونو او نړیوال جام لوبو ته د لرموندنې په سیالیو کې افغانستان خپل وروستۍ لوبه له هند سره ترسره کړي دا لوبه به د روانېونی د چهار شنبه په شپه ترسره شي د دې سیالیو د تیر شپې په لوبه کې عمان افغانستان ته د یو ګول په توپیر ماتې ورکړه او په دې مات سره په روانو سیالیو کې د افغانستان د مخکې تګ چانس پای ته ورسید د تیر شپې د سیالۍ په لومړۍ نیمایي کې دواړه لوبډلې د یو یو ګول په کولو مساوي مخکې لاړې خو د دوهمې نیمایي په لومړیو کې عمان لوبډله د دوهم ګول په کولو وتوانېده او د افغانستان د بریا هیلې په اوبو لاهو کړې له دې سیالۍ وړاندې افغانستان له بنگلاديش سره خپل لوبه مساوي پای ته رسولې وه د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي له هندوستانه د لوبې د ګټلو لپاره به افغان لوبډله پوره تیاری ولري او هڅه به وکړي چې دغه لوبه وګټي افغانستان د دې سیالیو په ای ګروپ کې له عمان کوربه قطر او بنگلاديش سره لوبي وکړي خو له هند سره ورسته لوبه پاتې ده لدی ګروپ به بل پړاو ته دوا مخکخې لوبډلې لاړې شي قطر او عمان لوبډلې تر نورو لوړې نمرې لري اخوا د افغانستان د فوټبال د نجونو لشلو کلونو کم عمر لوبډلې د منځنۍ اسیا د هیوادونو په سیالیو کې له ازبکستان نه 11-0 په وړاندې ستره ماته خوړلې په دې سیالۍ کې چې 13 ورځ تر سره شو افغان لوبډله تر اخیره ونتوانېده چې کوم ګول وهي افغان لوبډله به له دې وروسته له قزاقستان او تاجکستان سره هم لوبې ولري د افغانستان د معلولینو د پارتیکواندو څلور نفری ملي لوبډله د معلولینو د پارتیکواندو په آسیایي سیالیو کې د ګډون په موخه نن ترکیه ته ورسېده د افغانستان د بدني روزنې د ریاست له لوري په خبره شوی خبر پانه کې راغلي دي چې په 1.5 کیلوګرام وزن کې به افغان لوبغاړي له خپل سیالانو سره لوبي وکړي په خبره شوی اعلامیه کې د لوبو د پیل وخت نه دی په ډاګه شوی خو پکې ویل شوی چې یادې سیالۍ 15 ورځې دوام کوي په اعلامیه کې راغلي دي چې په دې څلور نفری لوبډله کې د معلولینو تکړه لوبغاړي عبدالمتین هوتک هم شته چې په 2019 آسیایي سیالیو کې نقره یې مډال ګټلې وو او د پاکستان د کرکټ سوپر لیگ پی ایس ایل په 19 لوبه کې د کوټه او پیښور زلمی لوبډلې دی او بل په وړاندې د سیالي ډګر ته زیاده لوبه به نن شپه تر سره شي. افغان قیس احمد په دې سیالیو کې د کوټه او د شان حضرت زازید پیښور زلمی لوبډلې برخه ده. د دې سیالیو د تیر شپې په لوبه کې بیا اسلام آباد یونایټیډ کوټه لوبډلې ته ماتې ورکړه. کوټه لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځیدو د یو سل سلور دیرش منډو هدف وټاکه چې اسلام آباد لوبډلې دغه هدف د سر په لوبغاړو په ډیری اسانۍ په لسو اورونو کې پوره کړ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
افغانستان د امنیت روغتیا وزارت خبرداري ورکړه چې دروانیونی پوګدو کې به د کورونا درې مڅپه په دې هیواد کې خپل اوج ته ورسیږي. دا خبرداري داسې محل مطرح کیږي چې لوړاندې لازمي ګواښونه مطرح دي. په دې هیواد کې د اکسیجن او تر خواهی د واکسین کمی هغه دوه مشکلات دي چې لوړاندې ورسره خلک لاسو ګریوان دي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي چې ډېر کارونه یې کړي سو درې مڅپه مهال کړي، اما خلک نیوکه کوي چې د امنیت روغتیا وزارت هغه کارونه چې په لومړیو کې باید کړی وي اوس یې تر لاس لاندې لري. حقیقت څه دی؟ خبرونه کې د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت له وایان ډاکټر میرویس علیزی سره پر همدغه موضوعاتو بحث او خبرې کولې. زی صاحب خراغ لاس آزادۍ رادیو ته
مننه کوم. سلام تاسو ټول اوریدونکو ته سلام
وړاندې کوم. د ګواخ په کومه کچه کې یو؟